کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور 2 د اپریل 22 د روژې مبارک میاشتې 22. پیل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښه چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدې سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند بابا خمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل زمری په مزار شریف کې یو وسله وله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:02 د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د ترا د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنون کې اوري چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورو دی وخت به تیرې دلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوي.
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ور بیا د خبرونه ته شرغ لست. د خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جمعات د پرونی برید طرح نیولې. طالبانو سره تړلې باختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼه کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والي و. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ونسان کی د ورستایو نه امنیو په اړه اندیشنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حمله د طرح لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د بلخ د سیمایزو چارواکو له قوله لیکلي یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیولی. هخوا د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والي و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوې. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوي او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
and we're extremely concerned.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ډیر اندېښمن یو او د دې بوزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول اتصارونکي، مذهبي لګکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته د هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانډانۍ د قمانډان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړي. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډیر عادي ګڼلې. وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شوګانو پر جمعه د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسیدلی؟
افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګرې ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 20 پورې رسیږي. او دا نه یوازې د افغانستان دپاره، بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی. او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنۍ کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارت حکمرونو دپاره دا یو پیغام دی، او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي. او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارت کوم ورنه چې دی هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونه هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه ده، او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نشي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تېرو وختونو کې هم دا خبره کړی وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په کندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچي کې. دا نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بيدون څوکي نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو لپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی. که نه دا چې بیا خپله خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعه د پرونی برید طرح نیولې ده. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو ته غوښیستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د آزادی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سټ ووري azadiradio.com یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی ته ورسې. زموږ تیری خبرونه په همدې ویب سټ کې په سبتی بڼه موندلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یو تازه څېړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبري کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یو هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کښېنې. د دې سخت خو موږ دا ته نشته ویل چې موږ بیرته هغه پخوا از موږ ښوونځي شروع سم موږ خپل ځای ته لاسو نه وس ولغه سل ته دې شوي لغه سنو وکړه.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تیر بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکي او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
د اسمت ساروان راپور مو واورید. اسمت ساروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره ویچنن. په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبري کیږي. هغه اوریدونکو چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولای سي چې د 2 بجو خبرونه ته زنګ را ووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي رادیو مې هره ویچنن د میدان وردګ پر وضعیت په کې خبري کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورونایو د چین هیواد د مرسته سوي وريجي وېشل سوي. دا هم په ډېره تفصیل
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې سلګونه بيوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او سرمل پلاوي دغلته ورغلي. شاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر 1400 کورنۍ او د چین هیواد مرسته سوي ورجو وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر امال د وردګ ولایت پر موږ لګلای دی. یوه د پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسې پیژنې
دغه مرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاست یا دوه یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لاس روپی کار نسته نو په دې وبوري وریځ باندې بچا گزاره نه کیږي. مونږ د حکومت نه دغه غده خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي
بس کور کې واته نه نه پاره به دي باندې گزاره نه کې مونږ غواړو چې کومه ته کار زمينه برابر شي.
د پداسيال کې چې په دغه ولایت کې فقر او رستربل د ډېریدو په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاو خاله وي شي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشري حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره علیا عزیزي لبند خوشی کړي.
د هرات د خصو د زندان د رئیس علي عزيزي لورکیدو څه باندې و میاستي تیریږي او د میرمن عزيزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره له جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ویون کیو سی او زر تر زره دي د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
ل حق ورزی رئیسی چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو از مو ګلټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لړای وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور مخته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د خزو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا دره کسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دی خوشی کړي او یادې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقوقو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخوانی مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
لورپا تر امریکا
آسیا
تر آسٹریلیا
Millet iradesi
negotiations to take place.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله په کې بحث شوی دی. اتنیمه بجې بیرته راستنیزم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې ته مو اجمل ان ده. هر کله کوم په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلې ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړم ځکي پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیلا پیل کړې ده. نور حال په دې رپورت کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټي په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه حاصل راټولولو لامل دغه بوټي د ورکېدو له ګواک سره مخ شو. کابو دولس کال وړاندې د کرنې وزارت دغه طبي بوټي پر راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجې تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او لامل یې کروندګرو د انجې کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالیا آزادۍ روډي ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایل
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری ده کندوز پخاناباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلیه ده. انجی شنریوال مارکیت لری، انجی سوداگر لمشتخ هندوستان تولی، لانجی ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرب زمکه کې دینجی اته سو بوټی کې نول کیږي که تخمه وکړل شي یاد بوټی له څلور تر پنځه کال ورسته سمر تر رسیږي او که بزغلې وکړل شي ورسته له دوه کالو په سمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرب کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب زمکه څخه له 200 تر 300 کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له 1000 تر 20000 افغانۍ پورې بیا لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړي او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علی آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ
نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انجه وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشت کړم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کارلې ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی اواید هم خدي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجا د کوکنارو د ښه بدل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکتار ځمکه هند خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې چې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، باران نو هغه باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دي ته تشویقیږي آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارن پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یو لیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شو کورونو ایستل کیږي. د فارن پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یوې افغان میرمنې کیسه کوي. وایي هغه له خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناسته وه چې یو داسې خبر ورته ورسېد چې د کورنۍ یې تمه نه لرله، او هغه دا چې د افغانه کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکډه شو لپاره خالي کړي.
د خبرونه په وینا د اقدام له پښتنې او خبرو اترو پرته وشو د کور له تخلیه له تلیر ساته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خلیکول ویل شول. د فارین پالیسی د ریپورت لمخې د پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې له خوا شوې او استدلال دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بل هیڅ لار نه لري ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې خزي ماشومان لري چې پر سر چته او د خوب لپاره تختارتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلور نیم زره یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکو هیل رسپانی یو پوخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داو طلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پر تله خطرناکه ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پوخانی امریکایي سرتیری له خولې رسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړ توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دند تر سره کړی او پر اوکراین د روسیې لیرغل مخکې د کالج محصول ورسپانې د نوموړي لخلي لیکلي اوکراین دا مهال افغانستان څخه خطرناک دی ځکه دلته باید د روسیې له توپچی ځواک ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پوخانی امریکایي سرتیری ویلي کچېرې اوکراین ته راسي نو بیا پرې فکر وکړي. زنه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړي که چیرې مو دویم ځلی فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین ته راشي نو خدای مراوله زله تاسو من نه کوم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو چې ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهل موږ دې ما په خدا سره قسم کې چي دین لدلې. په دې دولت کې هم موږ نه وای چې بس موږ ته راورسې دی یا راورسې دی نه موږ د خپل پر کارګری پرې چې موږ خپل کارګری کو مرګن دا سي د یو طرفه خبرې چې موږ نه حل تکي دغه نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالم ته حالت ولې دغه چې ته پوي خدا شل کار ته دلته ونه ولې د الله مسب دولت جوړ نه کوي ولې دای در بدر دا شل کال چې هغه وش پج تریلینګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ تریلینګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوا وکا چغره کی دا هم الته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر وروشه پر کور یوا وکا چغه چې شلومبی پغړ پی یوا وکا چغ تو خدای دا و د ما سیسی کار دی یوا وکا چغره کوي دا بی بی چې یلا مخسره بازی ده تا کا چغ په نړی کې لري چې ما سیسی ورکی تخپل دغه قدر چور او الته ته اعلان کی و 40 میلیارډ ډالر پلان یې زایته بیل ک 40 میلیارډ ډالر پلان یې زایته دلته مشته یو یو کاچوغ هغه کاچوغ چې هغه دغه کاچوغ نه دي چې دغه شلومبی په غړ پی دایره کړی زمال په خدا سره سم کیبل شریکه یا یو د تپلیت ته چې د 40 میاشتې یو یو متر کمپل ور کړی دی یو متر ول تر یو متر نه پورته دی نکړي دا ور کړی صاحب ته ما مراد لیکنه دی و څه دی مجمع سیسای د ماسیسا دغه دا نه یم چې قربان وسم مخت مشالمونه
دا چې په هلمند ولایت په ټول ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوی دي چې به ډیر کرل سوی دي یعنی کسل پیسد کو پسل پیسد کې 25 پیسد غنم نور ټول تاریخ کرل سوی نشي.
بعد السلام زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خدیم ورنه لرو سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښته وي دي چې خدی کار نه کوي د باغران په ولسوالۍ کې وای فایونه دی هغه پر یو جواب باندې 15-16 کالر موږ سره غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده کوشي باندې کار نه کوي د اسلامي امارت څخه موږ دغه دوی غوښتنې سته چې د زموږ د ځغ تر لوړپوړ چارواک پر ورسېږي چې خدي دې موږ ته راوړو سي او د سړکونو زراته جوړ کړو سي. سلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.